چې له باندې سرپلس یا اضافي غذامونه درلوده یا اغذایي توکي مونږ درلوده چې هغه موږ صادر کړو. فقط څلور پنځوسم کال دیارلس سو څلور پنځوس دیارلس سو پنځه پنځوس او دیارلس سو شپږ پنځوس دا درې کاله موږ د غنمو د غنمو د خوا موږ کافي غنم په اصطلاح باندې دغه درلودل تولیدات مو درلودل چې خالي د افغانستان لپاره تکافو کوله. دا نه چې موږ صادرات وکړو، نه دغه څه د مخه موږ د دې قدرت درلودل چې موږ صادر کړو او نه دغه څه وروسته. د لندو میوو او د وچو میوو صادرات افغانستان سره همیشه موږ دغه درلودل او ضرورتونه دا و چې هغه اسنشل کموډیټی یا د فتن غذایی توکي چې مثلا د انسان ژوند سره د غذایی لکه غنم او پټاټي او د نور خوراکي توکي شې دي لکه هغه غونې نه دي. یعنی کولای شي څوک بادام ونه خوري نو کېدای شي شغه ژوندې پاتې شي، خو بغیر د وچه ډوډۍ چې افغانان اکثر د دغه سره عادت دي نشي کولای شي په اصطلاح باندې دغه وکړي ژوند کې. نو صادرات د خو زه فکر نه کوم چې د صحیح تجارت یا فقط د سیاسي ارتباطاتو د ډیرول په دغه باندې شاغیز لري، مګر برعکس بیا د افغانستان د خلکو د وګړو په ژوند باندې ډیر منفي اغیز لري. د یو خواته قیمتونه چې سیمې د بل خواته واردات نسبت لري، هغه مملکتونه چې افغانستان ته صادرات کول لکه پاکستان او قزاقستان او بعض مملکتونه خوراکي توکي استول، هغه هم سشتال خپل په بیو د خوراکي توکو بحران باندې د یوکرين د نورو مملکتونو د د عمومي اقتصادي جنجال دغه چې په نړۍ کې پېښ شو دغه خاطر باندې هر څوک غواړي چې خپل
مننه هیواد صاحب د افغانستان گاونډیو ته وړاندې په بحث کې په مشخص ډول هڅه کوي چې یو یو تور شو. د چارو کتونکي صدیق منصور هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ په اوسنی شرایطو کې د سراپور لرو چې د افغانستان صادرات نسبت د طالبانو د پیل راتګ ته بهتره شوي دي، لیکن په ورته وخت کې ځینې د چارو کتونکي انتقادونه هم لري چې وضعیت داسې نه دی چې افغانستان په رسمیت نه وي پیژندل شوی او تجارت وکړي. ستاسو نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مېلمنو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. دا سمه ده چې د طالبانو راتګ سمجستي وروسته په نسبت نن سبا د افغانستان هغه صادراتي وارداتي رکود چې په لومړي ورځ کې رامنځته شوی و لږ ډېر مات شوی. سوداګر په هڅه کې دي ترڅو خپل مالونه د افغانستان له بهر ولېږدوي او له بهره د افغانستان د اړتیا وړ توکي راوارد کړي. دا هم رښتیا ده چې د نارسمه پیژندنې په اساس په ډېرې مسایلو کې ستونزې شته. د ټیټي مسله یو ستر ستونزه ده د افغانستان د سوداګرۍ لپاره، د پیسو د انتقال مسله، د مالونو د راواردولو په برخه کې، د بنادرو نه د استفادې خصوصا د هندوستان نه د افغانستان پر لور د واګه بندر نه مونږ او تاسو وینو چې بندیزونه پاکستان لګولي او هیڅ اجازه نه ورکوي افغان مالونو ته تر څو په اسانه ورځانه به راشي. دغه سراچه او گوادر بندرونه هم له ستونزو سره مخ دي، او تر څنګ د چابهار لوی بندر چې افغانستان، هندوستان او ایران دولتونو پکې پانګونه کړې وه، افغان سوداګرو پراخې پانګونه کړې وې، هغه هم په ایران د بندیزونو په وجه او دغه سیوز د افغانستان سره د نړۍ د اړیکو د پرې کېدا له وجې له پراخ رکود سره مخ دي.
مننه منصور صاحب.
هغه
مننه
افغانستان خلک یې له ستونزو سره مخ کړي او سوداګر او سوداګري هم.
مننه. هیواد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان کومې پیسې چې په بهر کې بندې دي، په دې کې یوه برخه د افغان سوداګرو هم ده، دې په دې تجارتي موضوعاتو باندې څومره تاثیر کړی؟
انصاری صاحب سلام، پروگرام اشاره لاست. زه فکر کوم چې دا کوم پیسې چې د امریکایانو سره باندې هغه خو د افغانستان د ټول ملت پیسې دي، نه یوازې د سوداګرو پیسې دي. او نن دغه ستونزې چې موږ ته ورسره مخامخ یو په افغانستان کې هم د وارداتو هم د پیسلام باندې دننه په مملکت کې دغه کوم تجارتونه چې پیسلام مخته تللی یا تجارتي پیسلام زیربناوي چې موجود وي چې هغه په حرکت کې وي هغه ټوله په ټپو باندې درېدلی دی. او دغه یو لوی موجب دغه دی چې د پیسو نشتون دی، یعنی یو مملکت ماشین خو په دغه باندې چلیږي، پشتوانه باندې په هغه پیسو باندې چلیږي چې هغه دغه مملکت سرمایه ده. او دلته د دواړو خواوو څخه په اصطلاح باندې کش نیول شوی دی. هم امریکایانو د یو خوا څخه کش دی او د فعلي دولت یې د بل خوا د هغوی سره په کش کې سره نیولی دی. او په منځ کې تجار او هغه خلک چې په اصطلاح باندې د افغانستان د اقتصادي ماشین چلونه هغه ټول ډېر لوی ستونزې سره مخامخ دي.
مننه هیواد صاحب. د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر هم راسره په خبرونه کې ملګری شو. بهیر صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او تجارت واردات او صادرات په دې اوسني وخت کې د سراپور لرو چې یو څه د افغانستان صادرات بیرته زیات شي وي، خو په ورته وخت کې د انتقادونه دي چې خوراکي مواد هم له افغانستان ووسی او خوراکي مواد بیا د خلکو پر ژوند باندې منفي تاثیرات لري. ستاسو نظر؟
سلامونه او درناوی. البته د پایل نظف خبرونه کې نوم چې نور دوستانو خبرې مورم او ستاسو بحثونه بیل شکل چې دا د پخوا کلونه د افغانستان د خوراکي موادو په تیره بیا د غنمو غیر قانوني صادرات یا قاچاق د افغانستان د منګاونډي وادو ته خصوصا مشخص غونډي واد ته دا لړۍ د پخوا روانه و. او کله چې به دا مواد به بیرته افغانستان کې بیا داغه نیازمندي روشته کېدله، بیا به بیرته د مغز نه په ډېر یو جیک قیمت په زیات پیمانه او په یو جیک قیمت باندې بیرته افغانستان ته دا افغانستان ته واردېدل. دغه ستونزه پخوا نه وه. د افغانستان خلک یو څه تجار البته د دنه ګټه پورته کوه، خو یو څه زیات خلک د دنه متاثره شوي دي. مشکل اساسي دا دی چې من د خپل هیواد کې د سی او ډیټابیس، البته اداره شته پند نو من اداره لرو د معلومات احصایه اداره نور اړوند وزارتونه هم پندغه برخو کې کار کوي چې د من نیازمندۍ مثلا غنم او ته د من څومره غلجات ته د من نیازمندۍ څومره د وریجو ته څومره د نور مسایل ته تازه سبزیجات ته څومره نیازمندۍ ده چې دا اندازه من ځان ته وسه تو خپل په هیواد کې مصرف کو او متطابقي داغه اضافه شه ده یا چې وخت کم دی هغه من صادر کو. متاسفانه دغه شی نشته او د درکه د افغانستان خلک او د افغانستان
اقتصاد سخت اغیزمند شوی دی. مننه بخشی ستاسو خبرې قطع کوم. لوی خبرتیا وروسته ستاسو دی خبرتی اشاره وکړم چې تاسو چې د افغانستان یو مشخص گاونډی ته غنم قاچاقی شي، ازادي راډیو داسې راپورونه لري چې د افغانستان له جنوب ولایتونو قاچاقبر غنم پاکستان ته انتقالوي. لوی خبرتیا وروسته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د صادراتو وارداتو په اړه له ستاسو نظر اخلم.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
آزادی په چپو کې پروگرام مو د افغانستان صادراتو وارداتو ځانګړی کړی دی. په دې خبرونه کې راسره میلمانه دي د اقتصاد ډاکټر عبدالله هیواد، د اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر او د چارو کتونکو صدیق منصور. په وروستیو کې له افغانستان پاکستان ته سکاره ډېر صادرې شي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی په دې باور دی چې طالبان سکاره په ارزانه بیه پر پاکستان خرڅوي. دا څرګندونه سره
اوس مهال د سکاره د بری مونږه صادرو بللي قیمت څخه ډیر په ټیټ قیمت کې دازي. حال دا چې په دنیا کې قیمت تر 350 ډالر پورې رسیدلې دي. زموږ قراردادونه د ډیر لږ پیسو په مقابل کې ترسره کیږي. نو د افغانستان د منافعو د ساتنې لپاره موږ ضرورت لرو چې د ټول ملي امکانات څخه ګټه پورته کړو. او دا هغه وخت ممکن دی چې افغانستان د یو سیاسي مناسب بستر څښتن وي. او تر څو چې دا سیاسي بستر رامنځته نه شي، هر قرارداد د افغانستان په ګټه نه وي او د نورو په ګټه وي.
منصور صاحب، ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ د احویزي صاحب د خبرو په ارتباط
د ډبرو سکرو د قاچاق مثلا په خوا دی مطرح و، اوس پاکستان ته د ډبرو سکرو په زیاته اندازه د انتقال خبرې کیږي، او ډیر دام ویل کیږي چې د پاکستان ډیری کمپنۍ شرکتونه او اشخاص او افراد په دې قراردادونو کې برخه لري. پخوا د تورخم له لارې ویل کېده اوس د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی، دا سوداګري یا د موادو انتقال دی د غلام خان بندر ته انتقال کړي. داسې ویل کېږي اورېدل کېږي چې دغه د ډبرو سکاره په ټیټه بیه پاکستانی لورې اخلي او هم هلته پخپله استفاده ترې کوي، او هم داسې ویل کېږي چې په ځینو نورو هېوادونو پر دغه بیه پلورل کېږي. چې دلته د عدالت یا د افغانستان د خلکو د ګټو مسله باید مطرح وي، دا چې دا قراردادونه پخوانی حکومت کړي دي هم باید بیا کتنه پرې وشي، ممکن په دې کې د فساد او نور سیاسي او استخباراتي مسائل دخیل پاتې شوي وي، او یا هم که اوسنۍ حکومتونو کړي وي د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده، د افغانستان د مدني بنسټونو د افغانستان د غوښتنو کې هر قرارداد چې ملي سوداګرو ته ورکول کېږي یا پانګونکو ته یا بهرنیو ته باید د آزاد رقابت له لارې وي، او هغه تر مخه اعلان شي، شرایط اعلان شي، د نړۍ د مختلفو هیوادونو کمپنۍ او یا هم افغاني شرکتونه هغې کې برخه واخلي، او تر ټولو نرخ په تر ټولو خو شرایطو چې هغه د افغانستان خلکو ته د کارموندنې مسله ده، افغانستان کې د دغې توکو د پراسس او یا په دننه کې سوداګول چې مثلا د ډبرو سکرو نه د برېښنا د تولید امکانات شته چې په دې کې جنوبي افریقا ډېره تجربه لري، که د هغوی سوداګر او پانګونکي وهڅول شي چې موږ هم د افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن د افغانستان د کارپوهانو نړیوال اتحاد په دې مسایلو کار کوو، تر څو د جنوبي افریقې او د نورو هېوادونو له هغو تجاربو نه په دې برخو کې کار واخیستل شي. افغانستان انرژي ته پراخه اړتیا لري او باید د خپلو امکاناتو نه موږ پراخه استفاده په خپل ګټه وکړي.
مننه منصور صاحب. هیواد صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ منصور صاحب آزاد رقابت مسلې ته اشاره وکړه چې له نورو هیوادونو سره که څه په نورو باندې خرڅوو باید دې مسلې ته فکر وکړو، لیکن بل لور ته په طالبانو باندې بندیزونه دي، تر فشار لاندې دي، دوی په دې شرایطو کې آیا کولی شي چې آزاد بازار ته مخه کړي؟
په دغه ځای کې زه به د دوه اصولو باندې تقسیم کړم. یو د معدنیاتو غلا ده او بل د معدنیاتو صادرات دي. صادرات په هغه صورت باندې امکان لري چې حکومت د نړیوالو هیوادونو سره یو تعامل ولري، او دغه تعامل په اساس باندې قراردادونه کېږي. څه رقم چې انصاري صاحب وویل هلته به مجاهدې ته پرېښول کېږي، او دغه څه وروسته بیا چې وګټه ده هغه په اصطلاح باندې قرارداد ورسره کوي، او هغه استخراج پروسیجر یا به خپل هیواد به کوي یا به هغه چا چې اداره کړي قرارداد کړي هغه هیواد به خپل استخراج لپاره به خپل وګړي یا خپل انجینران متخصصین راوړي او هغه استخراجي. دوهم غلا ده د معدنو. تقریبا د 40 کلونو کې زموږ د ټولو معدنو غلا د برالله ډول باندې دی، که هغه د جمهوري وخت فعال کې هم دولتي چارواکي په دې غلا کې شریک نه وو، او غیر قانوني صادرات د افغانستان سره معدنو کې دي، او دغه څه وروسته بیا د اوس د فعلي دولت چې دي فعلي دولت کې دغسې یو وضعیت روان دي، د ټانک دی د نورو قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو دا تقریبا داسې یو غارت روان دي د افغانستان څخه دا ویل کېږي، او داسې نه دی چې هېوادونو ته دا صادرات کېږي، فقط پاکستان ته ویل کېږي، او پاکستان د هر څومره هلې ځلې چې کړي په افغانستان کې د اوس د هر څومره سیاسي او نظامي سرمایه ګذاري چې دوی کړي فقط د دغه معدنو د غوا لپاره کړي دي، او هغه خپل د سرمایه ګذاري چې کړي دغه مقابل کې اتشه درآمد په اصطلاح باندې دوی توقع درلود هغه خپل دوی توقع پوره کړي. یو وخت نه ضایع کړي په دې باندې چې دلته مزاحده اوسي، دلته دا آزاد بازار ته پرېښ اوسي اعلان شي، او دغه څه وروسته بیا قانوني او پاکستاني شرکت راشي دا وګټي، او دغه بیا دغه څه وروسته په دې باندې یو بندیزونه دي. مثلا څومره په کم سټانډرد باندې دا استخراج باید صورت اومدی.
من نه هیواد صاحب پامدی برخه که من پامدی برخه که بده بهیر صاحب نظر هم وخلم. بهیر صاحب تاسو فکر کوی دغه یو مثال دی د سکرو صادرات پاکستان ته څنګه کېدی شي چې دغه سکاره په یو مناسب مقدار باندې صادر شي؟ د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو چې موږ ته ځینې عکسونه راستولې دي، په دې عکسونو کې ښکاري سي د سالنګ له درې حتی تر چاریکاره پورې تقریبا په ځینو عکسونو کې د کابل تر خولې پورې غټ موټر ولاړ دی او په دو ټولو کې سکاره بار دی او د پاکستان پخوا باندې روان دي. څرنګه کېدی شي چې له دغو صادراتو افغانان بهتره ګټه واخلي؟
د پاکستان پالیسی او سیاست د افغانستان د اقتصاد په ارتباط، د افغانستان د حکومتونو او نظامونو په ارتباط، د افغانستان د عالی تحصیلاتو په ارتباط، د افغانستان په ټولو مواردو په ارتباط ډیر واضح دی. پاکستان د کوشش د پخوانه منده او اوس هم دی چې افغانستان کې څرنګه فقر ترویج شي، دا یو دا د دوی اولویت دی. او دویم دا دوی دا کوشش کوي د موږ منابع په څه ترتیب، رسمی یا غیر رسمی، په هر ترتیب چې دا منابع څنګه ځان ته البته خپل هیواد ته انتقال کا، چې فعلا د سکرو ډبرو دا جریان روان دی. او د غنمو مسله ما مخکې یاد کړه چې دا د پخوا کلونه په همدس ترتیب روانه ده. درېیمه مسله، پاکستان غواړي چې افغانستان کې داسې یو وضعیت حاکم اوسېږي چې دوی په ډېر سادګي د افغانستان له تاریخ منځنۍ آسیا څخه دوی وصلي او هیڅ نه ممانعیت دوی نه ممانعیت دوی ته وضع نه شي. او کله چې به دوی غوښتل د موږ د صادراتو په وخت کې، د موږ د میوې او غلو د صادراتو په وخت کې، دوی هر نوع تحریمونه او بندیزونه او تعرفې و هر ډول ستونزې را جوړوي. دلته دا د حاکمیت خبره ده. په دې یو ملک کې چې یو نظام حاکم دی، دا د دوی دنده ده، د دوی وظیفه ده چې ملي منافع تعریف شي. ملی منافع چی شی دی؟ من خدا کوله اینو شو چې د افغانستان خلک فقیر دی، بیچاره دی، فعلا ډوډۍ ته ضرورت لري. اوس د ټول مادن لیلام ته پریږدو، دو هغه مشخص یو هیواد ته. دا خو سم کار نه دی. په مخکې بحثو کې په دغه موضوع باندې موږ او تاسو د یو څه نورو مشرانو سره خبرې وکړې. افغانستان فعلا یو مشخص واضح پالیسی، اقتصادي پالیسی ته ضرورت لري، او دا پالیسی په متخصصینو جوړیږي. دا به جوړ شي او د افغانستان صادرات، اول د افغانستان نیازمندي دغه منابع معادن چې استخراجیږي، که دبر اسکاره دي، که هر څه دي، د افغانستان نیازمندي مشخصه شي چې موږ څومره ورته ضرورت لرو. د موږ تاسو فکر وکړئ، د موږ کارخانه د انرژي د نشتون له امله ټول کارخانه در په ټاپه ولاړې دي. البته یو دلیل دا دی ولاړې دي، ولې د ده دپاره، ولې د ده جوړولو دپاره، ولې د انرژي تولید دپاره د نه منګټه پور بل هغه اندازه سکاره ډبرې چې موږ صادروو، ولې دته یو لمت نه تعینېږي؟ اوس پاکستان دا په تېر بس کې د ما ښه په یادېږي، د تاسې په رسنۍ کې د یو د قانونو معادنو یو استازی هم دوی ویلې د ده دپاره چې پاکستان خپل یو قرارداد یا بل هیواد سره سکارو ډبرو درلوده، هغه لغوه شوی، که څنګه څه ستونزه پیدا شوه. دوی کوښښ کوي چې دا، یعنی من د دې زموار نه اوسو چې د پاکستان نیازمندیان من په ترتیب چې مرفو کو، من ته د خپل ملي منافع مهمه دي، په دې باندې باید فکر وشي.
دغه تاجر بله او من نه مخبکو ایران ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي چې له ایران سره مو تجارت پراخ شوی. دا څرګندونه لري
تروس کال زمون رسمی ارقام داو چې تقریبا د $2 میلیارډ پانسخ باندې منګه د ایران سره تجارت درلوده. څنګه به سکال هم موږ څو ته فکر کوو، زیاترین تجارت زمونږ د ایران سره دی. نو په دغه خاطر باندې زه فکر کوم زیاترین شریک په دې منطقه کې زمونږ ایران دی د تجارتي لحاظ.
هیواد صاحب څرنګه کېدی شي چې افغانان له ایران سره د دغه تجارت له لارې خپلې ګټې خوندي کړي؟
بیام اسې چې د مخه خبرې ته زم، کله چې د مملکت اقتصاد په ټپه باندې ولاړ او پیسې یو مقدار سرمایه د افغانستان په یو بل مملکت کې هغه فری سوی، دلته توقع د دې نه کې خالي دغه تجارت چې دی دا هغه ضروري شیان نه شي د دغه
ایران سره ورکیږي افغانستان ته دلته بین المللي تعهدونه نشته دلته به اصطلاح تعاملات نشته هغه صادرات واردات چې د پاکستان د ایران د خواسته افغانستان ته کیږي د افغانستان ته ایران ته کیږي هغه ټوله په یو معیار او په یو سټنډرد باندې نه دي تحریمونه په ایران باندې شته او ایران خپل کموډیټیز یا خپل د ضرورت شیان په نور مملکتو کې نشي خرڅولی د دوی دپاره د ډمپنګ لوی مارکیټ یا ځای یا کمځکې چې دوی د خپل شیان ساتکي هغه افغانستان دی یا قانوني یا غیر قانوني دی افغانستان ته راوړي ستنډردونه نه مراد کېږي خو په دې کې زه متعجب ودې ته یم چې موږ دې ته قانوني بڼه ورکو په خبرو کې وایو چې دوی صادرات ته وایو صادرات او واردات په صورت باندې قانوني ګڼل کېږي چې په هغه کې موږ پروتوکول د مملکتونو په منځ کې ایران د افغانستان فعلي دولت په رسمیت نه پیژني دا څنګه امکان لري چې مملکت ته په رسمیت باندې ونه پیژني هغه ستا لپاره یو فیوجیټیو یا غیر قانوني یا غیر رسمي حکومت او ته دغه سره قانوني تعاملات ولري تجارت قانوني تجارتي یا نور تعاملات سره ولري
مننه هیواد صاحب مننه او بخشی سه ساس خبری قطکم لطا سو طولو درانو میلمنو زه بخشن خوارم چه خبرمو قطکم دیل خطر چه زه خوارم پا دیخ پراوانه که در طولو گاوندویو دی اکثریت و گاوندویو چه افغانستان سر تجارت لری پا بارک خبری وکم منصور سه تاسو که پلند او ویسی چه لی ایران سر چرنگه افغانان خپلی گت خوندی که ولیش
لبد مرغه ایران سره چې موږ کومه سوداګری روانه ده د تاریخ په اوږدو کې هغه موږ د اړتیاو په اساس ده اکثر دغه لوړ نرخ چې خودل کیږي چې موږ سوداګری لرو په دې کې ډیره برخه د ایران محصولات دي چې افغانستان ته راځي د ایران تاریخ تیری یا کیفیت یا به کیفیت شیدې خوراکي توکي ترکیک او بسکټو پوری د هرات نتر کونړ او نورستان راځي لبد مرغ دې ته موږ خپل تولیدي سیستمونه نه لرو یا زموږ حکومتونه دې برخې ته پام لرنه نه دا کړی او هم د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د هلته لګلو یا د میوه او نورو په دې برخه کې هم زموږ حکومتي سیستمونه له سوداګرو سره کافی مرسته نه دا کړی له باغدارانو مالدارانو سره کافی مرسته نه کړی ترڅو موږ خپل تولیدات هم ایران ته صادر کړی شو عین کار د نورو گاونډي هیوادونو سره هم دی پاکستان سره او د نورو سره د سوداګرۍ لوړه برخه موږ پیسې دی هغه هیوادونو ته لاغې هیوادونو نه موږ اموال راواردو موږ ځله لرو چې دغه څه چې موږ په کور دننه لرو هغه زموږ معادن دی دا وستاسو د ډبرو سره په اړه خبره کوله دغه چې د تلک تیږي د شګوګل او نور لالو جواهر او څه چې لرو په خپلو معدنونو کې د اکثر هم دغه هیوادونو د لارې د نړۍ مارکیټونو ته ځي زموږ جلغوزي چې دا اوس یو لوی جنایت دی په وړاندې روان دی د نورستان او د کونړ د جلغوزي او ځنګلونو د اور لمبې پورته شوې دغه د ننګرهار د سپین غره د شینوارو سیمو ته راورسېدې هاخوا د خوست او پکتیا ځنګلونو ته پرون یو ډرون الوتکه چا په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړې وه چې دغه ډرون یا بیپیلوټ الوتکه ده کوچنۍ دغه د اور لګوي او ځنګلونو ته اور اچوي دا ښکاري چې دا کارونه په سیستماتیک ډول کېږي او دا د پښتني سیمو د شیرانیو له صاحب شوی و د تجلغوزی د افغانستان یو له هغه تولیدات او محصولات وو چې د نړۍ مارکیټ یې خپل کړی وو او په چین کې په څو دقیقو کې ولکې چې 14000 تنه جلغوزی په ډیر لوړ قیمت وپلورل شو او په نړۍ کې خپل مارکیټ ترلاسه
کړ. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه د جلغوزیو صادرات چین ته د چین په اړه کې وړاندې په خبرونه کې بیا هم تاسو نظر واخلم لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 00420221 2450001 تکراروم 00420221 0221 او تاسو کولی شئ چې دا واتس اپ پدې شمیرې په دې خبرونه کې برخه واخلئ 0042022124601 تکراروم 0042022124601 او د سکایپ لاري هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست د ازادي پوسپورت پروګرام.
بار صاحب تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. احمد همدر در سره په اړیکه کې لغمان.
مهرباني همدر صاحب.
ستونزه خو ټولې موږ ته همدغو خلکو جوړې کړي دي چې دا موږ مال اخلي او تجارتونه دغه تجارتونه او داخلي سطح سي وږي کنه لکه د کولی د سکارو د ډبرو شوګر کې ابزو په خپل سترګو زه عملی دي همدغه کار مسلکي ما چې په لکونو خلک بیکاره دي همدغه ډبرو لواځي نه سي افغانستان ته پاکستان ته روان دي او دا د آبادی په لحاظ دومره تاوان افغانستان ته رسوي ځکه چې په دې ډبرو په میلیاردونو خښتې پخې دي او هغه په همدې وطن کې لګېدل او تعمیراتي کارونه پرې کېدل او بل د غټ کاروبار ذریعه همدغه واسي ده ان ترپلی تر پلی خمری تر تر میمونی پورې باندې مشرقی نه خلک تلل دي ختیځو ولایتونو خوست تا لوګر تا کابل تا دا ټول په تپه ولاړ دي او خلک ایران.
همدر صاحب، همدر صاحب وبخشئ، همدر صاحب، د سکرو بیا اوس په لغمان کې په څو ده؟ فرق پکې راغلی؟
فرق پکې داسې راغلی دا کنه چې بېخي هغه کار بند نو خلکو ورته هېڅ وسه نه کېږي، په داخل کې ورته قیمتونه لوړ کړي دي او نورو ته راو او په دغه کښې د لکاو خلکو کاروبار د خطه ده، روزي بګې نه خطې ده او بل دغه کچالو چې اوس روز غوښتي دي دا خو په یو دم دوی په یو ورځ ورته نه شي پوره کوی. همدا اوس د کچالو په نخ کې شپېته روپۍ په ما فرق راغلی د ما غږ ټول اورېدونکي وایي په ختیځو ولایتو کښې نو دغه مخنیوی دې وشي. تېر کال انګور ولولا که دلته خلکو په ژبه لګولي مطلب ټول خارج ته روان مونږ ته خو هغه شی خلک رالېږي چې یا په ملک کار کوي یا دو هغوی نه اضافه یا هغه شی مونږ ته رالېږي، مونږ ته یو شی نه رسېږي او هغه مونږ نورو خلکو ته. زه دغه طالبانو نه دغه هیله جدي کوم چې کولی کار دی باید داخلي شرکتو ته حواله کړي او په دې دې ډېر کلک بندیز ولګوي ځکه چې دې کښې د خلکو ډېرو خلکو روزي لګېږي او دغه کار باید شروع کړي.
مننه همدر صاحب. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم. لطفا تاسو دا رادیو مړه کړئ، تاسو انتظار باسي خپل شخص بیا دیو بل آواز سره نه اورو. قاری صاحب
مهرباني بوش ولا مهرباني نو زه قاری احدیم د وردګو څخه. زما دا پوښتنه ده چې دغه موافقه تنها د صادراتو په باره کې شوې ده او که د وارداتو هم ده؟ نو دا خو که تنها د صادراتو باره کې وي دا خو د افغانستان دپاره هېڅ پایده نه لري، اوس ډېره قیمتي ده، ټول نرخونه ډېر جګ دي. نو باید زه داسې وایم چې باید د وارداتو په هکله باید ډېر متوجه شي. دغه معلومات ما غوښتل.
مننه. کور ودان. بل اورېدونکي ته مخه کوو، اسدی په څپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ دا ټلیفون قطع شو. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ. تاسو ما آواز اورئ؟ تاسو راسره یاستئ؟ مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. دا اورېدونکي سره نه اورو. د اورېدونکو سره کله ناکله د ټلیفون له لارې مشکل وي ځکه چې بېلابېلو برخو کې دوی زنګ وهي او موږ د دوی د اسانتیا له خاطره هڅه کوو چې د سکایپ او واټساپ او ټلیفون له لارې دوی راواخلو. نو دا د سکایپ له لارې یو اورېدونکی بیا بیا زنګ وهي، د ده زنګ به راواخلم بیا به میلمنو ته ورشم. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې یاست. کله دې سره نه اورو بس نو د اورېدونکو تاسو په واټساپ کې راسره یاست، مهرباني وکړئ. مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرې
خوش نه ارمان در سره پالیکت.
مهرباني. لطفا خپل رادیو مړه کړئ، دا اورېدونکو سره هر پنجشنبه د ازادي په څپو کې پروګرام کې مو یوه هیله همدا وي چې کله چې تاسو رادیو لګوئ بیا د یو بل آواز سره نه اورو. میلمنو ته ورځو، له هغه اورېدونکي چې انتظار پاتې شوي دي او یا زنګ نه دی وهلی په دې نه دی اخیستل شوی له هغوی بخښنه غواړم. بهیر صاحب د دغه څو اوریدونکو څرګندونې چې مو واورېدې د قاري احمدي وردک او د همدرد او د نورو که چېرته تاسو په لنډو خپل نظر راسره شریک کړئ.
ډېر زیات بخښنې سره چې ما د دغو غږ هېڅ ونه اورېده د اورېدونکو.
مثلا همدرد له لغمانه هغه دا خبره کوله چې دغه د زغال سنگ چې پاکستان ته انتقالي شي دی وایي په دې برخه کې ما پخپله په لغمان کې پخوا کار کاوه، د ده په وینا په لکونو افغانان په دې کار کې په کار بوختو، فرزن د خښتو بټۍ به یې په سکرو باندې هغه کولې جوړولې او نور کارونه یې کول. دا ټول کارونه په ټپه ولاړ دي ځکه چې اوس سکاره بیخي شته نه او څوک یې اخیستی نه شي. او بلې د کچالو په برخه کې اندېښنه ښکاره کړه که چېرته کچالو روسیې ته صادر شي نو په افغانستان کې به بیې نورې هم زیات شي. او ده وویل چې تقریبا شپېته افغانۍ په نرخ کې تغییر هم راغلی دی. قاری احمدی له وردک نه وویل چې د صادراتو په برخه کې ځینې پریکړې شوي دي، نو د وارداتو مسله څرنګه ده؟ مهرباني.
بلکل د ورور چې لغمان نه زنګ وهلی د سکارو ډبرو په ارتباط د ده اندېښنه کاملا په ځای ده. ما خو مخکې د خپل خبرو کې وویل چې موږ باید اول د خپل نیازمندیانې وګورو چې موږ څومره ورته اړتیا لرو. د موږ دا جنګ ځپلی او فقر وهلی هیواد او هیوادوال دو څه ضرورت لري، وروسته دغه څه چې اضافه یا هغه سره صادري. اما فعلا د افغانستان کې ډېرې کارخانې ولاړې دي، د خښتو بټۍ ولاړې دي، نورې انرژي چې باید پرې تولید شي ولاړ دي، دا ټول. او بل مهمه خبره دا ده چې بسیب چې دغه د دغه استخراج هم زیات په مسلکي ډول نه دی، دا سنتي استخراج دی. په ده کې ډېر زیات ضایعات دي، هم انساني ضایعات دي، هم د معادن او هغه څه چې ترې استخراجېږي په هغه کې ضایعات دي. دغه ستونزه ده، دا باید حل شي، دته باید اساسي کار وشي. په ده باندې داسې یو طرحه باید ورته جوړه شي چې متخصصین راشي کار وشي چې معدن د اساسي استخراج دپاره هم زمینه مساعده شي، که قرارداد د نورو هیوادو سره کېږي. قراردادونه د موږ هدف دا دی، زه به د خپل په لنډو ټکي ووایم، یو اقتصادي منفعت دی، یو ستراتیژیک منفعت دی باید موږ د قراردادونه ولرو. دغه صادرات چې موږ په تېره بیا پاکستان ته لرو د سکارو ډبرو، کله چې هغو زموږ سکارو ډبرو ته اړتیا لري، نو داسې یو وضعیت یا داسې یو پالیسي باید وضع شي چې هغو هم هیڅ وخت کولی نه شي د موږ د میوه او غلو د صادراتو په وخت کې د خپل لارې وتړي. په ده باندې باید زیات فکر وشي، یعنی بدیل لارې، بدیل طریقې، او په ده باندې باید زیات توجه وشي. د کچالو مسله منده شی ده. هلته یو بل موضوع ته زه اشاره غواړم اشاره وکړم که چیرې په نورو بحثو کې هم ده باندې مشاره کړې که چیرې سړی خونه جوړې شي، د دغه زراعتي محصولات چې راځي افغانستان ته، البته دا تولیدېږي پورته کېږي د زراعت نه، دغه که چیرې په سړو خونو کې وساتل شي یو اندازه چې ضرورت دی صادر شي او نورې په دغه سړو خونو کې وساتل شي، من په لس و شل افغانۍ په بازار کې نه خرڅ نه شي، دا د افغانستان نیازمندیان د دغه سبزیجاتو په ارتباط البته تر څو میاشتو پورې مرفوع کېږي. ده باندې باید زیات توجه وشي چې متاسفانه دغه اساسي د اساسي خبرو باندې زیات توجه نده. و زیات زه فکر کوم چې زیات توجه په دې ده چې څرنګه وکول شي چې عاید افغانستان ته، د افغانستان بودجې ته په څه ترتیب عاید راشي. اما دا عاید باید په دې قیمت نه وي چې موږ د خپل غټې هغه معنوي او اقتصادي زیرمې موږ باید د خپل د لاسه ورکړو.
مانانه بهیر صاحب، هیواد صاحب که ستاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په ارتباط، اوریدونکو خبرې که تاسو اوریدلې تاسو هم خپل نظر لنډ څرګند کړئ. لطفا
فکر کوم دا دوست مو ډېر یو ښه تحلیل وړاندې کوي او په هغه کې ټوله برخې تقریبا د کور کړلې. او دا یو حقیقت دی چې مثلا هغه شی چې موږ په خپله ضرورت ورته لرو، فرض مثال پټاټو ته ضرورت لرو، که موږ پټاټې صادرو نو خپله څه شي وکړو؟ بیا په ژمي کې بیا مجبور شو سه په شپږ روپۍ خرڅو، بیا په 150 روپۍ د پاکستان یا یو بل مملکت څخه راوارد کو. دا بهتره ده چې اشیاء چې لرو هغه ځان ته وساتو. د ډبرو سکرو په ارتباط باندې ما ډېر یو ښه خبره وکړه د ورور د لغمان سره. هغه د ډبرو سکاره پاکستان ته ځي، فرض مثال هلته په ناچیز پیسو باندې ځي او دلته په موټ باندې د ډبرو سکرو قیمتونه لوړ شوي دي. او هغه فابریکې او هغه امکانات چې په سلا باندې د ډبرو فابریکو د ډبرو سکرو په ذریعه باندې په سلا باندې په حرکت کې، هغه اوس په ټپه باندې ټوله ولاړ دي. او قاري صاحب هم ډېر ښه خبره وکړله چې صادرات خو مو معلوم دي چې هغه دی پټاټې مو راستو، دغه په مقابل کې نور څه شي راځي زموږ وطن ته. آیا پخوانه او جرنګانه او نه په پلاستیکي دا د کوچنیانو د بازي سامانونه راځي؟ که دغه مقابل کې تنجبل یو شی چې هغه واقعا یعنی زموږ د وطن یا زموږ د وګړو هغه یو اهم مشکل را حل کړي، لکه اوړه، لکه لوبیا، لکه نخود، یو بل شی دغه مقابل کې واردېږي. که خالی صادرات او د مقابل مقابل کې پیسې راځي هغه د یو څو کسو چې هغه منفعت طلب دي دغه وجه په رول لري بیا خو نو دا صادرات زموږ لپاره هیڅ ګټه ونه کړه او په حاضر دم کې موږ دغه سي آمادګي او دغه شی ته نه لرو چې موږ صادرات وکړو فرض مثال هغه د مهمو شیانو لکه غنم لکه پټاټه لکه لوبیا نخود یا نور هغه مهم په اصطلاح باندې شیان چې حیاتي شیان چې خلک ضرورت ورته لري موږ د خارجي سي را صادرو افغانستان او د افغانستان د دې صادري کته چې دا منی ژمي په وخت کې وګوري دا د بامیان او د نورو ولایتونو د کچالو شي د پټاټې شي دغه بيخي ورکیږي وګوره چې رقم سره پټاټې دغه سره راځي د پاکستان سره راځي یو رقم به خوند پټاټې دي چې هغه د پاکستان سره راغي هغه په ټول بازار کې هغه عام دي یو رقم سپینې پټاټې دي نو کله چې موږ خپل یو شی نه لرو دغه صادرات لپاره لاقل خپل د وطن تکافو موسې دغه توګه بیا د صادرات لپاره هغه یو منطق لري او دغه سي موږ صادرات کو هغه امکان لري چې د څور کسب جيبو کې څور په یو لږه مګر د وطن لپاره د بربادي یو سامان
مننه هیواڅه چین ته به مخه کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی هلمند چراتون کې ونی به چین ته الوتنه پیل شي
چین ته به ان شاء الله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي هفتوار پروازونه به کیږي همدارنګه کویت او هند سره هم خبرې روانې دي چې خبرې مثبت دي ان شاء الله ولعزیز ژر تر ژره به هند او همدارنګه کویت ته هم مستقیم پروازونه شروع شي
د طالبانو تر واکمنۍ مخکې افغانستان چین ته د حواله لارې صادرات کول که چیرته چین ته الوتنې شروع شي صادرات به ورسره زیات نه شي منصور صاحب تاسو مخکې د جلغوزو مسلې ته هم اشاره وکړه
بله په خو د هوایی دهلیزونو بحث مطرح وو او د هوایی دهلیزونو له لارې د یو اندازه سبسیډي په مقابل کې افغان سوداګرو کولای شو چې خپل یو شمیر قیمتي اموال او اجناس چین او ځینو نورو هیوادونو ته صادر کړي خو سره له هغې هم ډېر ګران پرېوته ځکه د هوایي دهلیزونو مسله د ډېرو قیمتي او یا د ډېرو د هغو موادو چې ډېر مسؤونیت او تحفظ ته اړتیا لري لکه اټومي مواد او نور چې په لاره تخریبات رامنځته کوي او ستونزې رامنځته کوي او یا هم داسې ډېر قیمتي مواد دي چې هغه په لار کې د ضایع کېدو یا د غلا او نورو حادثاتو خطرات پکې پیښېدای شي د هغې د مخنیوي دپاره موږ فکر کوو چې اوس به هم د هوایي لارې د افغاني صادراتو قیمتونه په نړیوالو بازارونو کې نه یوازې په چین کې بلکې دا هم ویل شو چې هندستان او منځنۍ آسیا ته خصوصا تاجکستان ته به هم پروازونه پیل شي نو که دغه صادرات پیلېږي هم ګران به تمامېږي موږ فکر کوو چې باید د سیمې له هیوادونو سره که پاکستان زموږ نه د منځنۍ آسیا لپاره ترانزیتي لار غواړي او د افغانستان په سینه د دوی د لوړ سوناج بارونه او ټرکونه تیریږي هغه هم ډیر زیات بار کړی وي چې د افغانستان اکثر سرکونه تخریبوي د دې په مقابل کې باید دوی موږ ته د واګا بندر ته لار راکړي دغه چې د چین بندرونو ته لار راکړي تر څو د افغان سوداګرو مالونه د سراک او د ریل د لارې د
مننه منصور صاحب د بهیر صاحب نظر به اخلم بهیر صاحب منصور صاحب مهم موضوع ته اشاره وکړه فرضاً دغه اوس کار چې پاکستان ته ځي آیا طالبان نشي کولای چې په پاکستان باندې دا خبره ومني چې د واګا بندر لارې د خیرات غنم را تیریدای شي نور مالونه ولې نشي را تیریدای
دا ډیر واضح خبره ده په تیر نظام کې چې واسه په تیر نظام کې په انده خبره باندې ډیر بحثونه او شوالې ده په ترونه ترانزیتي ترونه د افغانستان پاکستان ترمنځ نه کېدل ډیر ستونزې درلودلې وروسته چې په باندې بازنګری هم وشوه البته قرارداد تمدید نشو په دې چې جمهوریت وخت کې چارواکي وروسته پوښي و چې موږ باید متقابل لوغ نه منفعت چې پاکستان ته رسیږي حداقل 500 موږ ته ورسیږي چې 500 موږ نه رسیده دقیقا دغه شی باید وغوښتل شي هغه دا یو واضح خبره ده چې بس هغه اندازه چې من د ګاونډي هیوادونو که پاکستان د ایران د ترکمنستان د هر هیواد د داغو اقلامو ته ضرورت لرو
هماغ اندازه آغوم زمان مارکتو تا ضرورت لری، هماغ اندازه آغوم زمان جغرافیه تا ضرورت لری چه دزاین آخل ترانزیت موتر تیر که دا خوخله دا غوختل غواری دا کارونشی برسد، دا یا تخصص غواری، دا مهارت غواری، دا یا که قوی دیپلماسی غواری چه تا دخپل خبری پا خبری مطرکه او دا دغه خبر رو دا مطرکه او دا پاره که اسناد جور که او دا دغه یا سند یا مشخص پروپوزال پا اساس بانده تا خپل وراندیز ولری یا خپل غوخته نیولری دا نورو گواندی هوادون نچه متاسفانه دا کار نشی کیدای. با وجود دادم په تیر نظام که جمهوریت البته وروسته کلو که دغه مسئله ډیر زیات کاور شوه د افغانستان دغه انحصار نخلاص شو چې یوازې د پاکستان په لار تړل شوی و د نور منځنۍ آسیا سره لار خلاص شوی اوس که چیرې پاکستان خپل دروازې وتړي هیڅ ستونزه فکر نکوم ډیر زیاته پیدا شي. دغه انحصار نه موږ وتلی یاستو او خو به دا وي چې حداقل فعلا دغه سیاسی یا دغه اقتصادی پالیسی چه وضع شوی و دغه وساتل شی او ددن الله هم من خپل زیاتی غوخته نیولرو دا خو تعامل دی راک را ورکه یو ستر ما ته راک را یو ستر در کوم دغه شیدی په دغه فرمول په اساس باید دا کار
مخته
باشی. اما دغه خو سیاسی ملحوظات دی زه فکر کوم ډیر زیات به دوی دا توانونه لري چې د پاکستان نه داسې غوخته نکولی وشي کوله.
مننه. روانه میاشت د هند یو هیئت د هند د بهرنیو چارو د وزارت د یو جګپوړي ډیپلومات او منشي جی پی سنگ په مشرۍ کابل ته ولاړ او د طالبانو په وینا د پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به د هند صادرات او واردات زیات شي. هیواد څه فکر کوي که د هند صادرات او واردات یو څه بیرته زیات شي هند به دا غوښتنه نه کوي له طالبانو چې په پاکستان باندې فشار راولي چې پاکستان لاره ورته پرانیزي؟
ګوري راځي چې دا په بیان په دوو مواقعو کې دته یو کتنه وکړو. د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې د یو هوایي دالیز خلاص دی، یعنی په هغه وخت کې هم هغه د پاکستان څخه غوښتنه کړې وه چې زمین لاره ته خلاص کړي، په وخت کې دا چې هغه د خلکو په سترو کې خاور واله او خلک یې په یو بل شي باندې مصرفوله شي دا غوي هوایي دالیز مې ته خلاص کړي. انګوري استوله شپې تر کوي باندې انګور یو کیلو راتلی هلته په هند کې خرڅوله او موږ ته په یو سل څلوېښت افغانۍ باندې یو کیلو د انګور قیمتۍ تر هغو چې هغه رسېدلی دغه ته هندوستان ته رسېدلی. نو هغه په هغه وخت کې کامیابه نه و. په دې وخت کې خو طالبان حکومت په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی. دوهم د طالبانو انفلوئنس د افغانستان په ټولو ادارو کې دومره قوي دی چې حتی که د افغانستان د اوسني چارواکي یو نفر هم د پاکستان په خلاف باندې خبرې وکړي هغه سبا لکه جنرال موبین یو چا وویل چې هغه ایسته کړي د پاکستان په خلاف باندې څه ویلي وو. نو دغسې دا اداره چې دوی دا مکمل در یو ډېر قوي پاکستاني انفلوئنس تر لاس لاندې دي او دوی نشي کولای چې دغه غوښتنه ځینې وکړي. پاکستانیان د اوسې موټران روان دي آسیایي میانه ته، دوی خپل توکي اخلي آسیایي میانه ته او د آسیایي میانه ته د ازبکستان او تاجکستان څخه دوی توکي راځي د افغانستان څخه تیریږي پاکستان ته. خو د انصاري صاحب د خبرو په تایید باندې خالي دغه را تیریږي، غنم خیراتي غنم را تیرول هیڅ خو نور شان ته اجازه نه ورکوي.
مانانه هی واتس اپ البته زموج میلما مانانه مانانه زموج میلما منصور صاحب ده انصاری صاحب نه نو منصور صاحب ته باور شم. منصور صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې طالبان له پاکستان دا غوښتنه وکړي هند تلاره پرانیسي؟
ولی نه، د نړیوال ډیپلوماسي نړیوال اړیکو او بینالدول روابط او اساسات همدا دي چې هغه د پنجاب او د پاکستان په اصطلاح کې وایو هغه په خپل وایي چې کوچ لو کوچ دو ته واخله تراکا. نو کتی زمونږ نه دغه لویا لار دومره اوږده لار کاغه ترکمنستان ته وي، کاغه تاجکستان او ازبکستان یا منځنۍ آسیا او روسیې او ختیځ اروپا ته وي، دا موږ په مفته کې پاکستان ته ورکولی شو. نو که د ورورۍ خبره وي، د اسلامي ورورګلوۍ چې دوی همیش دعوه کوي او شعار یې دی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، نو دلته خو یو اسلامي نظام او اسلامي حکومت دی، اسلامي ټولنه ده، د دې ټولنې سره باید د اخوت او ورورولۍ په بنیاد تعاملات ولري. د چل فریب دوکې د خپلو ګټو اساسات نور باید پرېږدي او د اوم چې ستراتیژیک یا ستراتیژیک دت مسائل نور باید هیر کړي او د افغانستان د ملت سره د دښمنۍ لارې پرېږدي. موږ به صرف د هندستان لار ته نه وغواړو او ممکن د ګلګت د لارې د چین په طرف هغه هم په اوړي کې امکان لري ځکه په ځینو کې هلته واورې پرتې دي نو دغه لاره ډېره کمه ده تقریبا 500 کیلومترو شاوخوا راځي مګر موږ دوی ته تر 0 کیلومترو پراخې لارې ورکوو دوی به موږ ته یو هېواد ته لار راکړي موږ دوی ته لسګونو هېوادونو د منځنۍ آسیا او د ختیځ اروپا هېوادونو ته لار ورکولی شو د دې تر څنګ چې واګا بندر ته باید د اسرائیلي امارت مسؤولین یا د افغانستان د اوسني حکومت چارواکي په دوی فشار راوړي او په بدل کې دغه لار واخلي د دې تر څنګ چې باید د گوادر بندر او د کراچۍ بندر تم ستونزې چې هغوی راپېښوي کله به م پخوا کتابونه هلته بند وو او رطوبت به خراب کړل مرونو به خراب کړل کله به م د سوداګرو مالونه په سمندري بندرونو کې بند وو او هغه به خراب شو دا مسایل باید د دې سره په ډېر وضاحت او صراحت
منصور صاحب
او په ډېر تعقیب کې چې منصور صاحب ګټه خوندي شي
په داسې شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی له نړیوالو سره رابط نه لري او که چیرته په مقایسوي شکل دې ته راشو چې تر دې نظام مخکې نظام له نړیوالو سره ډېر روابط درلودل او د لسګونو هیوادونو پوځیان هم په افغانستان کې و چې په هغه شرایطو افغانستان په پاکستان باندې خپل تجارت ونه مانه چې لاره ورته پرانیسي اوس پې نو ولې ورته پرانیسي
موږ فکر کوو که چیرته د میوچوال انټرست یا د دو اړخیزو ګټو مسله مطرح وي او دا مطرح ده په نړیوال اقتصاد کې په نړیوالو اړیکو کې او په ډیپلوماسۍ کې چې د ډیپلوماسۍ د ملتونو ترمنځ د ډیپلوماسۍ اساسي او مهمه برخه اقتصادي تعاملات او راشه درشه ده سوداګریز تعاملات او راشه درشه دي که په دې برخه کې دوی زمونږ نه تغواړي مقابل کې باید تراکي د دوی په خپل فرمول د ما مخکې اشاره وکړه د پنجابي فرمول او د مقولې په اساس کوچ لو کوچ دو موږ چې څه ورکو باید زمونږ حکومتونه زمونږ ملت په دوی جدي فشار وارد کړي او دا ناشونه نه ده پخوانی حکومتونه به ممکن د سہولتونو نه کار اخیستو یا ځینې مسؤولین شاید پاکستان تالی چټي وو اوسنی حکومت ځان خود مختار ګڼي دوی وایي چې موږ د نړۍ اته څلوېښت هیوادونو ته ماتې ورکړې موږ نه یوازې اته څلوېښت بلکې ټولې نړۍ ته چې همدا پاکستان هم د امریکې سره ملګری وو د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا او دا نور هم د هغوی سره یا همغږي وو یا په عمل کې ورسره شریک وو نو کله چې دغه دعوه د خود مختاری او استقلال کوي باید په استقلال د افغانستان د ملت د دې خاورې ملي ګټي تاریخي ګټي خوندي کړي کاغه سوداګري دي کاغه علمي دي کاغه فرهنګي دي کاغه د افغانستان د معدن او د اوبو مسله ده د اوبو موضوع دا اوس چې دا د برتری مسله مطرح کیږي زموږ پراخه او په پاکستان ته روان دي به حساب او به کتابه حال دا چې د یو متر مکعب او بو قیمت په نړیوال بازار کې جناب واسب تشریف لري او هغه په دې برخه کې د دوی انسټیټیوټ افغانستان نوین پراخه چیلنې کړي واسب کې دي په دې برخه کې د ایران او د افغانستان او اته منځنۍ آسیا ته زموږ د اوبو په قیمتونو او د دې په ارزښت خبرې وکړي په نړیوال مارکیټ کې د یو متر مکعب بو قیمت غالبا $2 ده پاکستان ته زموږ یو تقریبا 1 میلیارد متر مکعب اوبه د کال کې د میاشتې روانې دي دا که مونږ حساب کړو دوی باید مونږ ته 3 میلیارد نزیاتې پیسې افغانستان ته راکړي یا د دې په مقابل کې نور هغه امکانات او سہولتونه چې پاکستان لري باید افغانستان ته ورکړي د برتري مسله چې یادیږي ذکر کیږي دلته باید زموږ حکومت ډیر په دقت او جدیت سره لوبه وکړي دا اقتصادي معامله ده کچیرته دا چې وی چې جنس په جنس و زمونږ نه د پدریو میاشتو کې نږدې 350 میلیونو ډالرو د ډبرو سکاره پاکستان ته دي او هغه په د دې په مقابل کې هغه خپل بې کیفیت مواد مونږ ته راکړي په دې سره دوی د ډالرو راتګ افغانستان ته دا غیم خنیسی حتی کوي چې کلدار د دې معاملې اړخوي او یا افغانۍ نو ضرور ده چې دوی به کلدار په معاملاتو کې کې استعمالوي، د ډالر مخه بنسي، کلدار به د افغاني په مقابل کې لوړیږي، د ډالر مقابل کې به لوړیږي، او زموږ سوداګر به ټیټ راځي او دوی به پورته راځي.
ضرورتونه
ډېر سم دي، ټول مسایل باید په ډېر دقت او جدیت سره د افغانستان حکومت په ملي ارزښتونو ولاړو مسایلو باندې کار وکړي او په دقت سره په مخ لاړ شي.
مننه. د خبرونې ورستیو شیبو ته رسیدلی وو، په ډیرو لنډو په یو څو ثانیو کې به د بهیر صاحب نظر واخلم. بهیر صاحب، که په لنډو باندې داسې تاسو یو ډیر ثانیو کې دا ووایاسئ چې څرنګه کېدای شي چې د افغانستان صادرات او واردات بهتر شي او داسې شي چې افغانان خپلې ګټې پکې خوندي کړي. کسام سوال لوی دی، خو په لنډو لسه.
اول د موږ په اقتصادي دولت کې، په اقتصادي سکتور کې یو قوي متخصص تیم باید رایجات شي. دا متخصص تیم باید د موږ د ملي منافع ټولې باید تعریف کړي، اقتصادي ملي منافع تعریف شي، او دا په اساس باندې موږ د خپل د ګاونډیانو سره تعامل کې شو، یو څه به ورکو یو څه به ترې اخلو. که چیرې د لار د ترانزیت مسله ده یا د صادراتو وارداتو مسله ده، بدون له دې موږ نشو چې هیڅ نتیجې ته ورسیږو.
ډیره مننه دریا خان بهیر، د اقتصادي چارو کارپو عبدالله هواد، د اقتصاد ډاکټر، او د چارو کتونکي صدیق منصور چې پرې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
सवे दे चमन चमन कहे दे वतन वतन सवे दे चमन चमन हे पाके उबवाड़ी विना विना दवाड़ी चंगा जतान वाड़ी नु चंगा 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 जतान वाड़ी नु चंगा 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 जतान वाड़ी جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیرل جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوبغواڑی وینا وینا نغواڑی جنگا زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی अमन लुई वाड़ ग्वाड़ी अमन लुई वाड़ हो अमन लुई वाड़ ग्वाड़ी अमन लुई वाड़ ग्वाड़ी खी पाके उब ग्वाड़ी बिन बिना न ग्वाड़ी जंग जता न ग्वाड़ी नु जंगा जंगा जंग जता न ग्वाड़ी नु जंगा जंगा जंग जता न ग्वाड़ी وطن افغان وطن او بول جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بول جانان وطن دکل منیز لغواری دکل منیز لغو دکل منیز لغواری دکل منیز لغواری خیپا کیوب غواری وی نبینا نغواری جنگ زتا نغواری نو جنگ 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 زتا نغواری نو جنگ 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 زتا نغواری.
آزادی رادیو پلاندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا اته
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپارو مترو او ریدالیسنگ.